یو ساعت خبری خبرونه کې د ساتکی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې نن د افغانستان په اړه خصوصي غونډه شوه چې پکې د افغانستان لپاره خصوصي استازي د لنډوالو ته په موجوده حالاتو تفصیلي حال وړاندې کړي. کراچی کې د افغانستان کنسولګری ویلي پرون د کراچی د زندانونو څخه 80 افغان بندیان خوشي شوي، خو زیاتوي چې په دغه ښار کې 900 پورې نور بندي پراته دي. پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د نگران وزیر اعظم هغه بیان غیر جمهوری بللی چې وایي پاکستان تحریک انصاف د نیول شوو مشرانو بغیر هم آزاد او منصفانه انتخابات کیدای شي. او امریکا د قره‌باغ سیمې ارمینیایی وګړو د پاره د بیړنۍ مرستې اعلان کړي او له آذربایجان څخه یې هلته کې ګیر کسانو ته د انساني امداد رسولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. قدر منو رجن کو دي خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې مون سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم شفاهمن د وایس اف امریکا ډی وټی ویډیو نن د نهه ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنی مې په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا خصوصي غونډه نن دا وخت په نیویارک کې ترسره شوه چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي روزا اوتمبایېوا ګډونوالو ته په افغانستان کې روان حالاتو باندې تفصیلي حال احوال تیر کړ. په دغه اړه باندې د نیویارک څخه د ډیوا خبريال فضل الله دا وخت موږ سره ملګری دی ورته کلې کو. فضل الله ستړي مشي.
مننه
په خیر علي. مننه تاسو فضل الله. نن دوو چې کوم د ملګرو ملتونو خصوصي د افغانستان لپاره استازي وي، یو روزا اتمبایو وا او بل چې کوم بینو کریمه بنونی واغي و نګانې وکړي. روزا اتمبایو چې کوم خبري وکړي په هغه کې د افغانستان د نن چې کوم بشری مرستې دي د هغې د کموالي په اړه باندې خبرې وکړلې چې کینې د ژمي موسم رانږدې دی او دغه مرستې کافی نه دي. دی دغه تفصیل او شمار شمیرې څومره وخو دی چې څومره مرستو ته اړتیا ده؟ دا وخت د ملک دننه حالات څه دي؟
موسم بدلون تاسو خبره وکړه نو بالکل یخ را روان دی په نیویارک کې. خو د یخ پیلو شو، باران هم دی او شاته د ملګرو ملتونو چې کوم ودانه دا هغه په نظر راځي. او دغه چې کوم جنرال اسمبلی چې کوم غونډه و هغه هم پای ته رسېږي. خو په آخره چې کوم ورځ ده نو په هغه باندې د ټولو نه مهمه چې کوم نن د غونډه وه د ملګرو ملتونو د سیکورټي کونسل اجلاس او هغه په افغانستان باندې څنګه چې تاسو په خپل پروګرام په شروع کې وې دغه غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د خزو د وومن چې کوم اسیسټنس پروګرام دی د هغه مشري ویل چې افغانستان کې دا چې کوم صورتحال دی د طالبان حکومت تاغي ډیفیکټیو ګورنمنت نوم ورکو او هغه باندې دا وی چې دی چې کوم بشري حکومت دی بنیادی هغه په کار د چې د هغه خیال ساتي د خزو چې کوم حکومت دی دا هغه ته د کار کولو اجازه او دغه د ماشومانو جنکې چې کوم دی هغه ته د سکول ته د تګ اجازه نه ورکولو او هغه زنانا چې په کوم مختلف دفترونو کې کار کول په سکولونو کې کار کوو او دغه چې هغه پبلک لایف چې د بهر ته په تګ را تګ باندې هغه بندیز نو دا د بنیادی چې کوم انساني یا بشري حقوقو دی دا د هغه خلاف ته دا د ملګری ملتونو چې کوم د انساني حقوقو کوم چارټر دی دا د هغه خلاف ته هغه دا وختونه هغه اوکله د نړۍ د اسلام دی کونسل چې څومره غړي ملکونه دي او دغه سي د ملګرو ملتونو چې څومره غړي ملکونه دي او دا وختونه اوکله چې کم هیومینټیرین کرایسس دی کم بشري حقوقو سرغړونه روانه ده او پر راتلونکو د یخ په موسم کې چې کم قلت بوي د خوراکي توکو یا دغه سي نور چې کم بنیادی ضرورت دي نو پکار دا چې د ملګرو ملتونو غړي ملکونه د دې د پاره یو جاینټ یو مشترکه ستراتیژي جوړ کړي او هغه صرف دا نه چې ستراتیژي یا حکمت عملی جوړ کړي بلکې پکار دا چې پاغه باندې په عملی توګه باندې چې د نو ګامونه هم پورته کړی شي.
فضل الله دراتوي چې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان د اولس سره د خلکو سره چې د مرستو کمی جمعنې کړي وي د هغې په حواله سره څه ویل او دغه ژمنو د ډیر حد پورې نه عملی کېدو، یعنی دا غي سره د مالی کومک ال تکه چې کم ستونزې دي خلکو خوراکي کمواله ده د توکو په هغه باندې د کم داسې خبرو وکړه د افغانستان د حکومت د وخت چې کم واکمنه یا زورواکي طالبان دي د هغوی د خلکو د حقونو نه بې غوري په هغه باندې سویل دي.
بالکل ما هم دا غویل تاسو ته چې پاره کې دی دا هم ویل چې او د افغانستان ته د نړۍ چې کوم دا نړۍ له خوا چې دنه په کار ته چې هغه یو سره دا چې کوم د بنیادی چې کوم انساني بحران دی په دې کې د نړۍ نه دا وختنه او پلچې هغه د دې سره مرسته جاری او ساتي او په دې لړ کې چې کوم یو نامه چې کوم د ملګرو ملتونو کوم ادارې دا د هغه د کار ساينه او کلاو دا وختنه مخلکی ملګری ملتونو چې څومره هم د هغه غلې ملکونه دي د یو نامه سره د ښې مرسته جاری او ساتي او هغه سره د مالی دغه مرسته وګړي چې هغه په افغانستان کې په دې راتلونکو موسم کې چې کوم ستونزې به د خلکو تر اپیږي کې هغه د خوراک ستونزې دي هغه د دوايانې دي او هغه د نور دغه څه د هغه اسیسټنس یا د هغه چې کوم ضرورت دي نو د هغه د پوره پوره خیال ساتل کی غونډه ته د پاکستان چې کوم استاد دی هغه هم خبرې وکړي د امریکا چې کوم استاد دی هغه هم د خبرې وکړي د هندستان هم او دغه چې افغانستان کې چې کوم نمائنده دی فائق نو هغه هم خبرې وکړي که تاسو غواړئ نو دا هم تاسو سره شریکولای د امریکا چې کوم نمائنده دی هغه په خپل خبري کې دا وی چې تر اوسه پورې امریکا حکومت چې نو هغه تقریبا 2 بلیون مرسته کړې دي چې انته کې د خلکو ته اسانتیا وي ورتللې شي په دا غي په جواب کې هغه دا هم ویل چې پکار د چې افغان حکومت چې کوم دی نو د طالبانو حکومت چې هغه چې کوم درل ته کې خلکو سره کوم ستونزې روان دي کوم ډیسکریمینیشن یا توپیری چلن روان دي ال تک چې کوم اقلیت تنه دي دا غي د خیال ساتل شي چې د په خا د فوس چې کوم خلک چې اغا چې دینو اغه دا غي اغا وجل کیږي په کار د چې دغه ته هم خیال ساتل شي او د ملګر ملتونو چې کوم سکیورټي کونسل دی نو دا د ملګر ملتونو چې کوم غلي ملکونه دي اغه د دې لپاره یو جاینټ سټریټجی جوړه کی چین هم چې دینو په دې لړ کې خبرې وکړي او دغه خبره چې دینو چین او امریکا دواړه استاد او غیدا خبرو کړه چې د سکیورټی چې کوم صورتحال دی یا پراتونکو کې چې کوم د داعش چې کوم چیلنج دی نو په کار د چې د دې خیال ساتل شي او دغه چې د دې مخنیوي شي او د افغانستان د ترګه درای مرکز نه چې کېږي د داعش یا د طالبانو په دا حکومت کې اغه دې په دې هم نظر وساتي چې دا بیا د افغانستان د ترهاګرۍ مرکز اون ګرځول شي او د ډرګ ټریفیکینګ یا چې کوم هغه معادرات کی چې کوم د افیم یا په دې لړکې نو د اغه مخنیوي د هم شي او دا غسي بیا فرانس هم دا خبر او کړ چې مونږه هم تقریبا یو سل تلويخ ملیون ډالر چې دی هغه مونږه مرسته کړې دي او پکار د چې دا غسي هغه مرستې چې تو ملکونه د ملګری ملتونو غړي ملکونه کوي نو هغه د یونامه په
ډیر مننه فضل الله ساسي
دا غسته سند دي هواري کړې
ډیر مننه ساسي ډیر مننه د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو کې خصوصي استاد روزا اتمبایو دا هم ویل دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د نړۍ لخوا 3.2 ارب ډالرو ژمنه شوی په هغه کې صرف 2.2 میلیون ډالر افغانستان ته ورکړل شوی دي او دی وای چې دا وخت کې په افغانستان کې کوم حالات جوړ دي نو 1.5 کروڑ او خلک چې کم دي او 2 لک یو نیم کرول 2 لک خلک چې کوم دینو دی وخت کې هغه د سختو ستونزو سره مخ دي او پراتلونکو څو میاشتو کې کده دغه خلکو اړخته پاملرنه اونښوه نو دغه خلک د قاهتم ښکار کې دي شي. اوس راځو د بل خبر فلوتا. او پاکستان نگران وزیر اعظم نور الحق کاکړ ویل دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې زاري لري او د طالبانو په حکومت یې واري بیا غکړی دي چې د افغانستان خاور باید د نورو پر ضد ونه کارول شي. بهرنی میډیا سره خبرو کې نگران وزیر اعظم ویل دي چې پاکستان د پولي د پوري غاړې څخه د کېدونکو بریدونو مخنیوي لپاره یو شمیر امنیتي ګامونه اخیستي. سینیئر خبریال او څرنکار اسماعیل خان صاحب دا وخت مونږ سره ملګری دی، غیټر کله کو اسکایپ دلاري. اسماعیل خان صاحب سلامونه، ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه اسماعیل خان صاحب. د پاکستان وزیر اعظم وای چې یو وسلوال ډله افغانستان کې دی وخت په واک کې ده، په دغه خپل خبرو کې د خپل مرکه کې دی ویل دي د طالبانو اړخته اشاره ده. آیا دا د پاکستان تګلارې کې ښکاره بدلون اړخته اشاره نه ده؟
متدا سید کی چې پاکستان دی وه کې پخپل د کنفیوژن ښکار دی. که تاسو د پاکستان کم استاد دی په ملل متحد کې مدیر اکرم صاحب دا بیان اوس مشتلی وی، هغه اوس لکه شپ روان دی د افغانستان تعریفونه کړي دي، پاره کې دغه ویلي دي چې افغانستان کې دا کرپشن ختم شوی دی، افغانستان کې دا چل شوی دی، افغانستان سره همکاري پکار ده. زه فکر کوم چې د کاکړ صاحب دا بیان چې کوم دی، د دې نه دا مخکاري کیږي چې تر اوسه پورې پاکستان په کنفیوژن ښکار دی. پاکستان نه پوهېږي چې کله د ټي ټي پی خبره راشي د پاکستان په لهجه کې یو تریخوالی را پیدا شي، خو چې کله بیا افغانستان ته ګوري او خپل د پاکستان چې کوم ستراتیژیک دغه دي مفاداتو ته ګوري، نو بیا د پاکستان په بیانونو کې بدلون راشي. نو دا هم ماته داسې لګي چې دغه خبره دا کوي. تاسو وګورئ نو د فورن آفیس چې کوم بیانونه دي هغې په دې کې او د کاکړ څخه په بیانونو کې ډېر زیات فرق کاری. نو یا خو دې ماته فکر زما خیالداري چې دی پوه نه دي، یا دې چا پوره بریف کړی نه دي چې د پاکستان رسمي چې کومه تګلاره ده د افغانستان باندې د هغې دریځ څه دی.
اسماعیل خان صاحب، د پاکستان وزیر اعظم د دغه بیان سره ورته بیانونه د پاکستان د پوز مشرانو او پخوانی چې کوم سیاسي مشران پاتې شوی حکومتونو کې هغه هم دغه ورکړی دا بیانونه، او په نږدې یو کې د پاکستان یو په دهم د کابل سفر کړي، نو آیا دا یو داسې دغه نخ کاریږي چې ګنې طالبانو د دوی غوښتنې لا نه دي منلي؟
اوس دا اوس چې څنګه ورځو کې کم هیتلو د اسد درانی صاحب چې کم د پاکستان خصوصي استاد د افغانستان اړې چې کم سفر کړو به ته کې مت کې سم سره ملتل کتل کړي دی وای نه پس راغلي دي. نو دلته موږ اور داسې چې بیا ور سره د افغانستان کې د طالبانو ور سره وعده کړي دي، خبرې ور سره کړي دي، او د دې اوس هم دا دغه د افغانستان د طالبان چې کوم دین هغي په خپل لو باندې وادو باندې عمل کوي. سو اوس دې په دې انتظار باندې دي چې آیا واقعتاً افغانستان یا طالبان په دې خپل په دې وادو باندې وګوريږي ولاړږي. او که تاسو د کاکړ څخه خبر وکړه غي هم دا خبره په یو کې چې دا خبر هم کړی دا چې دا ټي ټي پی هو د پاکستان په پدای کې په وینا مطابق ټي ټي پی په پاکستان کې دا نغی دا و چې دا قتل دي چې آیا د افغانستان طالبان د دې په ملاتړ باندې داخله کړل تکیری کا افغانستان کې طالبانو دمر وس پدینه ورلسی. نو ما سې چې تاسو اول خبرو کړ چې پاکستان کې د ښکاری داسې چې خفقان او د خوشترې د افغانستان کې د طالبانو نه یلی هم مشتري، او پاکستان کې چې کوم بریدونه دي د ټي پی پاغه باندې تشویش هم ډیر زیات دي. خو افغانستان سره یا افغانستان کې د طالبانو د افغان طالبانو د امارت سره په خپل اړیکې څنګه مخ ته بوزي او هغه له کم رنګ او کم شکل ورکی په دې باندې د پاکستان پالیسي هم سم ماته کاری چې کنفیوژن ښکار ده.
اسماعیل خان صاحب، د پاکستان په حکومت باندې اوس هم دا شک کیږي چې ګینه د خو بد طالبانو توپیر چې کوم دی نو هغه لدی ختم کړي نه دي. د افغانستان په خوانی حکومتونو باندې پښتنې د دینه کولې ده، د امریکا حکومت چې کوم دی نو هم د پاکستان نه دغه پښتنې غړي دي پښتنې کړي دي چې دغه توپیر ختم کړي. د طالبانو لخوا داسې کوم غوښتنه امکان لري چې د پاکستان نه وشي؟
د ما خپل دغه د دې چې هغه وخت چې کوم د ګډو بیټ طالب خبره کېده دا خطا طالب دی او دا بد طالب دی، دغه بدلو په دغه ځکه چې هغه وخت کې پاکستان باندې به دا تورونه لګېدل چې دلته کې افغان طالبانو له پناه ورکړې ده او د هغې ملاتړ کوي هغه ګډ طالب وو. ٹی ٹی پی چې کوم دی نو دا په دې کېم دی چې دا بیڈ طالب دی. بیا د ٹی ٹی پی نه چې کوم څه کسان ګروپونه را بیل شي وو هغې باندې بیا دغه کېدل چې هغه ګډ طالبان دي ٹی ٹی پی بیڈ طالب دی. پاکستان کې او په د نړۍ په ملکونو چې کوم اصطلاحګانې دي دا د وخت سره بدل شوي دي. اس خودی وقت کے حالات دس دی چې سرحد دی چې بازی خلق دغه کې دا و چې اوس پاکستان دغه پالیسی لري د ګډ او د بیڈ طالب او دی وقت کې کم دی د پاکستان د پاره خو بس یو دغه دی هغه ٹی ٹی پی دا چې ٹی ٹی پی د لاس سزا کچې ٹی ٹی پی بریدو له سیوا شوی دی حملې سیوا شوی دی پاکستان د پاره مشکلات سیوا شوی دی په قبایلی سیمه کې پښتونخوا کې. نو دی وقت کې پاکستان د پاره صرف یو د یو دغه دی دغه د تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبان نو دغه یو غوښتنه ده. نو هغه اصطلاحګانې د وخت سره د مختلفو ملکونو د خپل د بیانې مطابق د اصطلاحګانې بدلې کړې دي. پاکستان هم دا کار کړی دی.
ډېر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. قدرمن اردوګو د ډیو ټی وی خبرونه ثنیخ په نغه د واشنگټن ډی سی نه غواګی د سپتمبر د 9 نیټې را پدی خو کله چې د سند صوبې د گورنر لخوا د افغان کډوالو د چکم غیر قانوني کډوال دا وخت په پاکستان کې میشتي د هغي د سند صوبې څخه د وستلو هغي اعلان وکړ. د هغي را پدی خو ګن شمیر افغان کډوال هغه نیول شوې د کڅه هم د حکومت لخوا انکار کیږي. خو افغان کډوال وای چې سره د قانوني اسنادو دغه افغان کډوال دا نیولې شوې دی په جیلونو کې چول شوې دي. 13 ورځ په کراچۍ کې د افغانستان چې کوم کنسولګری ده هغه کنسولر جنرال عبدالجبار تخاری وایي سف امریکا دی وته ویلي دي چې د شپېتو پوري افغان کډوال د زندانونو څخه خوشی کړی شوې دي. خو دا وخت نه سو پوري نور افغانان هم بندي پراته دي. د ډیو خبريال فضل عزیز دا وخت مون سره ملګری دي د کراچۍ نه. نو هغه د هر کله کو فضل عزیز ستړي مشه
مننه شپږ صاحب مهرباني.
فضل عزیز که دغه خبر پوره تفصیل مونږ ته راکې او دا وخت څومره نور افغانان په کمو کمو خارونو کې په سن صبح کې په جیلونو کې پراته دي.
شپږ صاحب پرون په کراچۍ کې د افغان طالبانو د کونسل جنرال عبدالجبار تحری په وینا ما سره خبرې وشوې. هغه ته وویل چې شپېته بندي افغانان د کراچۍ د زندانونو نه خوشي شوي دي. د 900 پورې نور په جیلونو کې بندي. شپږ صاحب زما لږ اوریدونکو خبر کما په کراچۍ کې د تیر کال راسي د افغانانو نیول شروع شو. په د کراچۍ پولیس او صوبایي حکومت ویل چې د هغه افغانان نسی کم چې تازه پاکستان ته کراچۍ ته راځي قانوني اسناد نه لري دی په جیلونو کې چول کېدل. د هم روانه میاش د طالبانو کونسل جنرال راته ویلو چې د 2500 نه زیات افغانان چې په کراچۍ کې نیول شو هغه بیرته لاړل. په دغه 2500 نه علاوه نور د 200 پورې پاتې شي دا چې هغه خلک دی چې تیر کال نیول شوي وو. دی په جیلونو کې چول شوي د شپېته چې کم لاړل د دې سزاګانې پوره شوې. د سزاګانو پوره کېدو وروسته لاړل او خواوشا د 200 کسان دغه تیرو نه پاتې شو. په هغه ول چې اوس دا وخت 900 ټول کسان په جیل کې بندي دي. 900 بیا د هغه دی شپږ صاحب د رواني میاشتې د 9 ستمبر وروسته چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول پیل شو د 200 خوښه هغه دی په جیل کې او 200 هغه نور زاړه دي. دا ټول 900 جوړیږي. په دې نو نیول شو افغان کډوالو کې زیات هغه دي چې دی په دې کې دی هم چې 900 ټول نیول شو او 200 په دې کې بیا هغه و چې د غوسره قانوني اسناد او هغه باندې مقدمه نه شوي عدالتونو ته نه وړاندې شوي د قانون خوشي شي. په دې 200 نورو کې ټول چې 900 دي 200 زاړه دي. دا 900 نه دي. په دې 200 کې هم د افغان کډوالو په وینا زیات هغه دي چې دا وسره هم قانوني اسناد دي. خو په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه عدالت ته وړاندې کې عدالت کې ځینې ججان د وکیلانو په وینا ځینې ججانې ضمانت باندې خوشی کی او ځنی جیل ته ولېږي. د غزنی چې جیل ته لګي دی بیا وی چې د کوم خلکو سره د پی یو آر کارډونه دي کوم کارډونه چې په جون په دیرشمه ختم شوی د پاکستان د سفران وزارت دی ته بیا نور وخت ورکړی دی د ادارو ته اوس ویلي هم دي د ټولو صوبو ته چې د افغان کډوالو د پاره د پاکستان حکومت کومه نوې تګلارا یا پالیسی نوی اعلان کړي په قانوني توګه د پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره د کومو افغانانو کارډونه چې ختم شوي دي یا ایکسپایر شوي دي موده ختم شوي ده هغه دې نه نیول کېږي. د دغه خلکو جیلونو ته لیږل شوي دي، د دې شناختی کارډونه پی یو آر کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن په قانوني توګه د پاتې کېدو کوم اسناد یا کارډونه چې دغې د نادرنه بتایید کېږي او دغې وروسته به دغې فیصله ورول کېږي چې آیا دا نوي خلک دی به بیرته لیږل کېږي که دی به د جیلونو نه په ضمانتونو باندې یا بری کېږي یا به آزادیږي. خو اشفاق صاحب په کراچۍ کې اوس هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تر اوسه دوام لري، که څه هم د کډوالو او د طالبانو د کونسل جنرال په وینا دغه لړۍ یو څه کم شوې ده.
ډیر مننه فضل عزیز تاسو.
تاسو هم مهرباني،
مننه، خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، افغانستان کې دغه بد وضعیت په سبب باندې زیاتره خلک خپل وطن ته واپس ستنېدل غواړي او دغه افغانستان کې د وضعیت چې کوم خراب وزه د پاغي باندې په ځانګړي توګه د جنکو د زده کړو په اړه باندې د هیل په نوم باندې یو فلم په واشنگټن ډی سی کې ننداره ته وړاندې کړی شوی. د فلم اداکاری فرشته کاظمی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې مخه یې نړیوالو او په ځانګړي توګه امریکا کې چارواکو ته د افغان جنکیو غږ رسول دي. د آشنا ټی وی خبریال وحید فیضی په دغه باندې راپور تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې می کوي زه چې زه یو نارو وخت کوم شې دي
په واشنگټن ډی سی کې د ویلسن سيرينيز مرکز کې د هیل فلم ننداره. د هیل یا شفاف فلم کیسه په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند ناورین او زده کړو راڅرخي. د فلم اداکار فرشته کاظمی امریکا غټول په واشنگټن ډی سی کې د هیل فلم نندارې څخه موخه چارواکو ته د افغان جنو د غږ رسول وو.
فلم هیل یک فلم بود که ما خودم نقش بازی کرده بودم.
د هیل په فلم کې ما کار کړی. دا فلم د زده کړو په اړه دی. ما فکر وکړ چې خبوي کدا فلم په ویلسن سيرنيز مرکز کې ننداري ته کې خودل شي، ځکه دلته د امریکا د پالیسي په اړه خبرې کیږي او خبوي چې د افغانون جنو د زده کړو په اړه چې پری محدودیت لګول شوی موږ خبرې وکړو.
وای ای موضوع تحصیلات افغانستان کې بند شوه ما غف بزنیم.
فرشته کاظمی وای افغانستان یوازنی هیواد دی چې پکې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګول شوی دی.
ای که دخترها و خانما درس نمی خوانه،
دا چنجونی او میرمنی زدکری نکوی هیواد شا تا پاتی کیگی. پنره که کم هیواد دی چنجونو تا اجازه نورکوی چی زدکری وکری
درس نمی مونه بخوانه.
دا هیل فلم نندری تا یوش می رغلی نندرچین هم پا افغانستان که دنجونو دا زدکرو پرواندی دا خرن لکابل اندخمندی. شکریه ابراهیمی چه تازه افغانستان رغلی او وست دا امریکا پا مرلن یالت که دا ماستری پا کچه زدکری کوی وای پر زده کړو د محدودیت لګول لکبله زیات شمیر نجونې په رواني ستونزو اخته شوې دي.
ايش راي حل لرنا مې بینن به هر در میزنن
بس نجونې هیڅ د حل لار نه ویني. هر دروازې ته چې ورزي تړل شوې ډېر نجونې له رواني ستونزو سره مخ شوې دي. ژور خفګان ورته پیدا شوې دي،
افسردګي شدید رنج میبرن.
د افغانستان د پوهنې پوخانی وزیر میرویس بلخی امریکا غته ویل چې طالبان د سیاسي ګټو لپاره د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولې دي.
هر بهاني کې طالبان در راستای مسجد
د خونځه او د تړل کېدو په حق لچ طالبان هر بانا کوي یو ډول لوبه ده. زه فکر کوم چې د خونځه او د تړل کېدو سخه طالبان د مشروعیت په لټه کې دي.
یو شمیر شنون کې په دې باور دي چې طالبان بدل شوی نه دي.
د نجونو پر زده کړو بندیز خوشنوون کې دي، خدای رانتیا ور نه ده. فکر کوم ځینو سانو ویل چې طالبان د تیر ځل واکمنۍ په پرتله بدل سوی دي، خو هغوی له فکری پلوه نه دي بدل سوی. په خواشنۍ سره پر زده کړو بندیز حیرانوونکی نه دي.
دوه کاله وشل چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
په افغانستان کې د افغان نجونو پر زده کړو او کار د طالبان لوري محدودیت په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی، خو دلته په واشنگتن ډي سي کې زیات شمیر په دې باور دي چې دا غندلې بسنه نه کوي او په کار د چې په طالبانو باندې زیات فشار واچول شي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
د افغانستان د میرمنو د ذهني صحت په حق لملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د غلطه او یا پی صد پورې زنانه د څنڅه ذهني ناروغتي ښکار دي. کارپوهان وایي چې افغان کډوالي میرمنې هم د خراب حالاتو له امله ذهني فشار سره مخ دي. په دغه باندې نور تفصیل په خبرو نه دی و خبريال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو درې ادارو په ګډه جوړ کړی شوی راپور کې د افغانستان د میرمنو د ذهني صحت په اړه ادعا کړې چې د غلطه کابو او یا فیصد میرمنې ډیپریشن، خفګان او د مایوسۍ احساساتو سره مخ دي. د ذهني ناروغو ماهران وایي د داسې ناروغو یو وجه موروثي کېدای شي، بل د مختلفو قسمونو داروګانو استعمال یا نورو ناروغو په وجه هم انسان د ډیپریشن ښکار کېدای شي. د دې درېمه وجه ټولنه کې نامناسب حالات ښایي،
د ملکی حالات داسی یا پالیسی داسی وی چاغی کی مطلب دے چې هغه بے روزګاری وی، قربتی یا انتہائی مطلب دے چې هغه پابندیانی وی، بالکل د ژوند حرکت دغه ته موقع ازادي وته نه ملاویږي، نو هغه بیا دومره مطلب دے چې مایوس شي، دومره نا امید شي چې هغه حالات سره سمجوتن شي کولې، چا سمجوتن شي کولې نو بیا دی خودکشی طرف ته ځي.
نو موړې زیاتۍ په خبر کې هم چې د لکمې کډوالې میرمنې درملنې لراځي، دا غي زیات شمیر د حالاتو نه مایوسه شي وي. هغه یا خو افغانستان کې یاد راتلو دوران کې او یا دلته خراب حالات په خپل ستر ګلې دي وي. په خبر کې چې دونکو افغان کډوال وای د افغانستان کې د خراب حالاتو لامل دلته په کډه شول، خو دلته هم د ستونزې کمې نشوي.
په ټینشن چې کړو د هسپتال د ځانانه د ماشوم پنځه باندې بیمار شونول ته وینه پسراله تا ته دغه وینه نه درکې کنه په ډراپ ته لغونه درکې پښناغتی کارت باندې ملاویږي په دغه باندې ملاوی به جو پیسو باندې بچتاله یا وکم مسلمان دي جنول هسپتال کې به دغه ویناله بیا به مقابل کې تا ته ډراپ درکې.
نوراغا وای دا حالات ته د زنانه وینو دغه د ذهني فشار لامل جوړیږي. دغه بل افغان کډوال وای د سلور میاشتې وړاندې یو زنانه درملن لراوستي وا خو هغه دلته په حق رسیدا
تر وکړه و غریب به عدالت وفات هم شو او ډیر مشکلات زیاسه چې کلم وفات شو به د تورخم په لار باندې مونږ ته بیا پری خدام نه بیا هغه غریب مونږ دلته دفن کړه، نو افغانانو ته ډیر سیات مشکل ده.
د حاجی احمد شاه تر مخه په دغه محل جنازي سره زنانه او ماشومان هم موجودو. هغه ټول په کوله د جنازي نه پری خودل په خپل ستر غلیدل. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
ویو ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
خبرمنوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه تنه خپل غزا واشنگتن ډی سی نه واګی. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هغه بیان غیر جمهوریت ګرځولې ده، په کوم کې چې د ویلی وو چې پاکستان تریک انصاف ګوند نیول شوې مشرانو نه بغیر هم په هیواد کې آزاد او منصفانه انتخابات کې دي شي. د ډیو خبريال وقار احمد په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړاندې کوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د خاغلی کاکړ د اغه سرګندوانو په اړه هم خبرګون خودلې چې وای د تحریک انصاف له مشرانو پرته هم منصفانه انتخابات کیږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا بیان غیر جمهوری بللې. خاغلی کاکړ له خبری ایجنسی اے پی سره خبرو کې ویلي دا خبره غلطه ده چې غنی پوز به د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کامیابی پر ضد په انتخاباتو کې سټګي وکړي.
د پاکستان انتخابي تاریخ زبته مرغه همدا سه پاتې شوې کله نو شریف کله به نذیر بټو کله زمونږ هغه سیاسي مشران چې په انتخابي عمل کې ایساري هغه د انتخاباتو نه د ریکولو کوشش شوی دی. خو د انتخاباتو د ریکولو نه د وختي توګه فیصلې شوې دي. خو د بده مرغه د دې نتیجې به وروسته چې کومه خطرناکه را لیدي
پاکستان تحریک انصاف دا کاکڑ دا بیان رد کړی دی او ویلی دی چې عمران خان نه بغیر انتخابات څوک به هم قبول نکړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ویلی عدالتونو لخوا تر اوسه په عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نیول شو مشرانو باندې لفرد جرم نه دی لګول شوی او وزیر اعظم دې باید په دې خبر وي چې صفا او درغلو نه پاک انتخابات کول او په لړ به دوی یوازې څه فیصله کوي. ایچ آر سی پی بیان وای چې په کم طریقه په لویه کچه سیاسي گرفتاری روانی دي او پاکستان تحریک انصاف قیادت په زور غیر فعال کړی شوی. نو داسې حالات کال 2013 انتخاباتو نه وړاندې هم شوی وو.
د دې نه جمهوریت ته پیدا شته نه عوام ته پیدا شته او نه ملک ته پیدا شته. ضروری خبره دا ده چې په حکومت کې او پته لګي وزیر اعظم ته یا یو صدر ته چې را د استیبلشمنت یا د بوجان دا وخت دې ګوتی وخی یا په جمهوریت کې
شہباز شریف قومی اسمبلی ما تکڑے وا او دے پس د دستور ترمخه انتخابات و کمیشن تبا نوی روزو دننا انتخابات کولو. خود کمیشن ویناوا چې انتخاباتو نه وړاندې به د نوې سرشمیرنې عمل په نتیجه نوې حلقه بندې کوي او وروسته بیا کمیشن د جنوري په میاشت کې انتخابات اعلان کړل خو تر اوسه د دې هم له حتمی نیټه نه د اعلان شوی. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا ضلع جنوبی وزیرستان کې ځایی جرګې د یو خبریال میرج خالد کور سوځولې دی. دغه کور د سوځولې پیښې په پراخه کچه باندې سخت قهر راپارولې دی، خلکو پرې نیوکې کړې دي او له هغې وروسته نگران وزیر اعلی د پیښې نوټه سم اخیستې. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
اعظم ورسک سیمه کې خبریال میراج خالد کورنۍ په تور شپه خپل کور پرې شي. د هغه پلار شیرعلی وای میراج خالد په ټولنیزو رسنیو یو پوسټ کړی چې جرګې د قبایلي روایتو پر ضد بولي او له هغه وروسته د جرګې مشرانو د هغه پر ضد د کور پرېښولو فیصله اور افلیتا.
په میز باندې هغه افسر قانون دی کنه، هغه تور شپه کې کنه، هغه د مالک نظام دی، هغه د ملو نظام دی کنه، دغه وس مچینا سره ورکړی دی کنه، اور به داس مشته اور پرشانې جوړ کړی.
د اعظم ورسک پولیسو ویلي د خبريال کور خوندې کړای او کڅو قانون پلاس کې اخلي د قانون او عین سرغړونه کوي او پر ضد قانوني چلن کیږي. خو پټرنی زرا سنای د ځای مشرانو ویډیو لیدل کیږي چې پکښې د میراج خالد د کور تړلو او سیمه پرشولو امر کوي. میراج خالد چې دا وخت چینه کې تعلیمي زده کړې کوي وایي هغه د چانوم نه دی اخستای. د جرګو په پریکړو خبره کړې ده.
یو پوسټ کړي وو په سوشل میډیا باندې چې دا کورونا مړنګوي د خلکو ځکه چې تاسو چې د چا کورډان کې دغه د وژن حالته په کور کې مشمان او زنانه چې کومې دی هغه ډېر زیاتې متاثر کیږي. نو په دې پوسټ په وجه باندې ځلې خل کم زو 15 لک جمعنه کړو ما بیا دوی د 10 لک روپۍ چې کومې دی هغه د وختلې خو ما ورته چې تاسو ته دغه جرمانه چې کومره دغه تاسو ته نه درکوم، ځکه چې موږ اوس مرد شوي یو، نو که موږ څه داسې غلطي کړي وي کنه په دې پوسټ کې داسې نشته، خو که بیا هم تاسو وایئ نو عدالت شته، تاسو راځئ عدالت هم په عدالت کې معاملې کیس وکوي.
میراج خالد ایوا میرمن درې تنکی ماشومان دوه خویندې او یو ورور سره مور او پلار لري. قانون پوهان وایي په قبایلي ضلعو او په ځانګړي ډول وزیرستان کې د جرګې لخوا دغه ډول پریکړې د اف سي آر قانون لاندې شوي، خو په صوبه کې د شاملېدو وروسته د هغه کورنۍ سره د عمل چې پکښې ښځې او ماشومان هم دي د قانون سرغړه ونه ته.
خو په دې باندې د سپریم کورټ آف پاکستان باقاعده ویوز پراته دي چې چیف جسټس صاحب نثار په دې باندې یو ډېر لو ججمنت ورکړی وو چې هغه شي دا شیان کلیر سی یو چې پنجات سولای جرګه سیستم سوای دا انساني حقوقو خلاف دي او چې موږ کومو انساني حقوقو عالمی برادریانو سره کوم دي موږ موعدی دي د هغه خلاف ورزي هنده.
د میراج خالد پلاس شرالی وای زلی انتظامیه او پولیس د کومي مشرانو په وړاندې بے وسه شول او سره د کورنۍ اسلام آباد ته خپل فریاد رسولو لپاره روان شوای.
زلی اسلام آباد ته اور وی دغه پورا درم مکانه چ پهونه کې هم فریاد څنګه ورده دم زید تا مجبور کړم مکانه چ دی نه و تر مویس اسلام آباد ته سم اوله ته فریاد کما اور وکا چا مې هم فریاد ورده دم ځکه چې زه یو غریب سړی یم کنه به وسه به کاسه کاسم.
تیر ماسپوتن نو وخت د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم محمد اعظم خان د میراج خالد د کورنول د ځای جرګې د پریکړې سخت نوټس اخستای، د لوړپوړو چرواکو سره تماس نیولای او د خبريال د کور خوندې کولو لارښوونه یې کړې ده. په ټولنیزو رسنیو، سماجی او سیاسي تنظیمونو لخوا هم د جرګې په پریکړه سخت نیوکه شوې دي. عدنان بیتنای، دیوا، جنوبی وزیرستان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. پاوایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. پاوایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدر من اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی رازو دبل خبر پلوته د پاکستان پوز نږدې په یو میلیون اکړه سرکاري ځمکه باندې د کروندې منصوبه لري. د چاپیریال په بدلون نظر لرونکي ځینې کارپوهان په دې پروژه کلکې نیوکه کوي، وایي چې د پوز کار د بهرنیو غواخونو نه ملک خوندي ساتل دي نه چې کرونده وکی. دغه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیو خبريال اورنګزیب خان تاسو وړاندې کوي.
د پنجاب حکومت وړاندې په دې سلا شوی چې پوسټ به سرکاري ځمکه د کر کروندې مقصد د پاره ورکوي، او د پنجاب حکومت د وینا تر مخه د به هغه ځمکه وي چې ویجاړه پرته ده، او په دې د کروندې د پاره د اوبو او برېښنا ذمہواري به هم په حکومت وي. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان پوسټ په نږدې یو میلیون اکر ځمکه د درېشتو کالو په نیټه له حکومت نه اخلي، او یو بهر ملکی به پانی نکي ریپورټ تر مخه پوسټ ته ملاویدونکي ځمکه حجم به د هند سرخر دلینا درې چنده زیاته وی.
څنګه فارن پالیسی فوج سره دا هم د کشان حکوم انټیریر حکوم ماشتا دا به هم فوج سره ای خود د په بنیاد فوج چونکه ورس پرز ایکسپاند کیږي افغانستان پورې سیمه اوس پاکستان سره دی، نو د کی د فوج عمل دخل زیاتی دنه سرا سرا د فوج مسل زیاتیږي، فوج ته علاقې پکار دی صرف دا بو کرم دی پر محدود نه ای.
فونګرو ریټایرډ پوزیانو ته روزګار ورکولو په لړ د پاکستان پوزو اداره ده، او د مشر زید عزیز په پانی نکی تویل دي چې سرکاري ځمکه د کر کرمندې د لپاره پوسټ ورکولو به هیڅ تاوان ځمیدارانو ته نه رسی، ځکه چې دا ویجاړ ځمکې دي او پوز به د آباد کړي. پوز هم وینا ده چې په دې ویجاړ ځمکو زراعت لوچ به ملکی معیشت ته هم ګټه رسی، او ځینې ماهرین هم د پوز د درست سره اتفاق کوي.
دا یو ډیر خو اقدام دی اوس د دې کانسیکوینسز چې کله به روزي د دې په پیارټي سي او چې دا به څومره بیرن لینډ چې څومره دی، ویسټ لینډ چې څومره دی، دا چې دی کله آباد کی او دا اکانومي کې راشي نو دغه د پاپولیشن ګروت چې کم نه د فول سکیورټی زموږ فیوچر دی دا به انشاء الله انشور شي.
سحکال د مې په میاش کې پوسټ سرکاري زمکه ورکولو فیصله چیلنج شوه او درخواست کوون کې یو وکیل فاطمه لک عدالت ته ویلی وو چې نه د پاکستان دستور او نه د پوسټ قوانین د اجازه ورکوي چې د پاکستان پوسټ زراعت وکړي یا بل تجارتي کار وکړي. په دې خواست لاهور های کورټ پوسټ ته سرکاري زمکه ورکولو عمل د اودرولو امر کړی وو، خو وروسته په جولای په میاشت کې هم د لاهور های کورټ یو بل بنچ د امر کلدم وګرځولو. پوزو حکومت وی په چولستان ریګستان کې د ویجړ زمکو باندې د کروندې لوجې به مشهد ته ګټه رسی.
فاینانشل کرایسس ود سره زیاتیږي ختمیږي بنا، بلکې د سره فاینانشل معاشي اړه ګړې خپړې دا د سره بو سیاسي عدم استقامت رزي د پزت بو ډېر خلک پاسې لکه اوکاړه فارمز خلاف خلک پاسې دي دي دلته کې پی ټی ایم سکوم د پاسې دره دا ویل چې زمون وسایل سکوم دي کاغه فوج دغه سیستم لایو د آئین او د قانون لاره هغه ته لار نه وباسي، نو گوادر کې خلک ولې پسې دلی دي یا په بلوچستان کې دا سکم انسرجنسي دا ولې دا د بنیادی وجه هم دغه ده.
پاکستان کې اکثر پوځي افسرانو ته د ملازمت موده ختمېدو پس سرکاري زری ځمکه ورکول کیږي او د مقصد هم دا خودل کیږي چې په دې ځمکو به کر کارمند کیږي. خدا سہولت آواز پوزی افسرانو ته وی بلیو سرکاری محکمه کې ریپورټونو تر مخه د غشن پر ریټایرمنت سرکاري زمکو ورکولو سم مثال نشته. البته له سرکاري محکمو کې افسرانو ته ریټایرمنت نه پس پلاټونه ورکول کیږي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون ویدو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا په آینده صدرتی انتخاب کې د ریپبلیکن پارټۍ د نامزدګۍ خواهشمن به د شروع په ورځ په دویمه مباحثه کې شرکت کوي. د مباحثې لپاره منتخب شوی ځای د پخوانی صدر رونالد ریګن یاد تازه کوي چې د ریپبلیکن پارټۍ د لپاره یو مثالی زړپال سیاستوال ګڼل کیږي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبریال کیرولین فرسوټی راپور تاسو زموږ همکار صدقه جان باندې کوي.
دا ځای چې ډېر ریپبلیکنز مقدس مقام غړي د پارټۍ صدارتي امیدوارانو په دویم ځل پکې یو بل سره مخامخ کیږي. دا د امریکای د سلويختم صدر رونالد ریګن لایبرری دا ریګن د ځاړپالا ریپبلیکنز د پاره یو علامت ګڼل کیږي.
د خژون برخه بجلی هم ده.
هغه د ولست سترګو مخ ته ژوند د اداکار او د ډیموکرات پسیر شروع کړو، خو بیا ریپبلیکن پارټۍ ته واولیدو. د 1980 په لسیزه کې د مقبول صدر په هیڅ په دوه صدارتي دورونو کې هغه زړه پاله قدرونه خپل کړی و چې پکې وړو کې حکومت، کم ټاکسونه او د دفاع لپاره زیات پیسې شامل وي. هغه د گریټ کمیونیکیټر په نامه هم یادېدو، یعنی دا ستن چې خلک آسانه په خپل خبره پوهول شي او داغه زینو ساده او نیغو خبرو تاریخ بدل کړي دي.
مستر ګورباچوف،
جناب ګورباچوف، دا دیوال و ورزبا.
د امریکای په تاریخ کې ریګن د مقبول ترين ریپبلیکن په څیر د ابراهام لینکن ځای نیولای دی.
شرلی د ریګن په انتخابي کمپاین کې او بیا د ریګن د صدارت په محل په وایټ هاوس کې خدمات ترسره کړي او په ریګن شپږ کتابونه لیکلي دي. شرلی وای په مباحثه کې به د ریپبلیکن پارټۍ موجوده امیدواران د ځانونو موازنه د ریګن سره کوي. په مباحثه کې به د نیو جرسي پخوانی گورنر کریس کریسټي، د فلوریدا ریاست گورنر رون ڈی سینټس، د ساوث کیرولاینا ریاست سینیټر ټیم سکاٹ، د ساوث کیرولاینا پخوانی گورنر نیکی هیلی، سرمایه کار ویویک راماسوامی او پخوانی نائب صدر مایک پینس شرکت کوي.
مایک پینس په مختلفو مسلو د ریګنیسک یا د ریګن په شان د دریځ یاد تازه کوي، همدغه شان نیکی هیلی او راماسوامی هم دی.
په ولومبۍ مباحثه کې د راماسوامي دا دلیل چې په اوکرين د روس د يرغل نه چین زیاته د تشويش خبره ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکای پخوانی سفیر هیلی په خارجه تګلارې کې د خپل حریف ته تجربه په نشټوالي پښتنې راپور تکړي. ریګن د امریکای په تاریخ کې د ټولو نه د زیاتو مرصدر وو او په یو مباحثه کې د عمر په اړه ویلو،
د سیاسي مقاصد لپاره به زه د خپل حریف د کم عمرۍ او نا تجربه کارینا بیزای غټنه پورته کوم.
د مقبولیت په لحاظ د ریپبلیکن پارټي تر ټولو مخکې امیدوار پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ په دویمه مباحثه کې هم شرکت نه کوي. د اگست میاشت په مباحثه کې هیلی ویلیو چې ټرمپ په امریکا کې تر ټولو ناخوښه سیاستدان دی. کریسټي او پینس دا ټرمپ د نه اله کولو غوښتنه کړې وه، لیکن راماسوامي ټرمپ ته یو وشتمې پیړۍ بهترین صدر بللی وو. لیکوال یان مورګن وای که ریګن ژوندی و نو د سیاست په موجوده لهجه او اختلافاتو به خوښ نه وو.
هغه ډیر عجز طبیعته خوشمزاج سړی وو چې په فطري توګه یې لوی نه شو کولی او دا د ریپبلیکن پارټۍ په موجوده قالب کې نه ځایږي.
د ریګن د یوې کرښې خبرې اوس هم مؤثره ګڼل کیږي.
آیا تاسو څلور کاله مخکې د حالاتو نه خیې؟
هم دغه د موجوده صدارتي مهمونو پوښتنه ده. د شروع چهارشنبه پشپه به ممکنه صدارتي امیدواران کوشش کوي چې ووټرانو ته دا باور ورکړي چې ریپبلیکن پارټي هم دوی بیرته وایټ هاوس ته بوتللی شي. د وی او ای خبریالی کیرولین پرسوټي د رپورټ سره صداقت جان، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د امریکا نیو جرسي ایالت څخه د سینیټ غړي باب مینندز د وخت د یو شمیر بډو رشوتونو د تورونو سره مخ دی چې پکې په د تور هم لګول شوې دي چې دریو کاروباریانو او د مصر حکومت ته یې د فائدې رسولو په سر پیسې قبولی کړي او د خپل میرمن یو د تنظیم سره یې هم په قانوني ستونزو کې کومک کړي. په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د نیوجرسي ډیموکرات سینیټر باب مینندز د بډو رشوتونو د یو شمېر تورونو سره مخ دی. په هغه تورونو دي چې د دریو سوداګرو د مالدارا کولو او د مصر حکومت ته د ګټو رسولو لپاره رشوت اغستي. په نوموړي دا تور هم دی چې د خپل میرمنې د همکارانو د قانوني استونزو په حل کې مرسته کړي.
د FBI
خصوصي ایجنټانو په نیوجرسي کې د سینیټر مینندز او د نادین مینندز په کور کې او د خوندي ڈپازٹ باکس کې د لټون وارنټ واخستلې او کله چې دوی هلته ورسېدل دوی نږدې 15,000 ډالر په الماری کې په لفافو کې وموندلې. ځینې پیسې د سینیټر د جاکټ په جیبونو کې ډکې وې او دا ټول ندی ایجنټانو هم ډېر سره زر وموندل.
سینیټر مینندز مخکې هم په کال 2018 کې د بډو رشوتونو تورونو سره مخ شوی خو هغه ځل کومه فیصله اون شوه ځکه چې په جیوري کې ناست خلک کمی نتیجې ته اون رسیدل. سینیټر په کلکه نوی تورونه رد کړي خو د نیوجرسي اوسیدونکو وایي چې دا د دوی لپاره کومه د حیرانتیا خبره نه ده.
زه حیران نه یم، د هغه میرمن هم پکې ککړه ده او دا د هغه پر ضد د بډو رشوتونو دویم تور دی.
زه حیران نه شوم، هغه به دا کار بیا ولې نه کوي ځکه چې هغه مخکې د دینه بچ شوی دی. دا د سیاستدانانو د معمول چلند دی. که تاسو هیڅ کله مجرم نه ګرځولی شئ نو دا یو بلنه ده چې تاسو کول هغه جاری وساته.
سینیټر وای دا تورونه په دو سیاسي برید دی. د مینندز له انکار باوجود قانوني پوهان وای چې د هغه پر ضد تورونه سنجیده دي.
دا
د رشوت اخیستلو یو مثالی سکیم دی. په فرد جرم کې په سینیټر مینندز د سازش درې جدا تورونه لګیدلي. کله چې یو ځای شي سینیټر مینندز د 45 کلونو بند ټول قانوني حد سره مخ دی.
کامنستان وای ک چر سینیټر مجرم اوهم ګرځول شي خو اصلي سزا کی دی شي دومره سخت نه وی
عدالت تورن ته سزا ورکولو کې لوی امتیاز لري نو سینیټر منینډز د محکوم کې دوه په صورت کې ممکن دا 45 کلونو نه لږ څه بند محکوم شي کچره هغه محکوم شي
د سینیټر 13 د تورونو رستو د مشرانو جرګې د بارنو اړیکو په کمیټه کې د خپل څوکې استعفا ورکړې و په خوانی سارنوال او د قانون اوسنی پروفیسر بنت ګیرشمن د امریکا د لوړپوړو چارواکو تورونه د امریکا د انصاف د نظام د مضبوطه ثبوت ګڼي
is still holding on pretty strongly and I think
zama ehsas dade che zamung adalati nizam zamung da qanun nafizawul nizam la hum der mazboot te za fikr kom che da menendez turun khai che kas hum yusuk ehsas kawi che dui taqatwar di aw da dui da bimanai aw bado rishwatun natije his kala hum turan kede nishi da se nada
karpohan wai che da senator menendez la para mumkin da da stunzman wi che po siyasi toga da turun مخاونسی چې کله دا خبره خبره شو نو د دې سو ساته ارستو د نیوجرسي گورنر فیل مرپی په خپل ملګری ډیموکرات غږ وکړو چې استعفا ورکړي
روسي امریکا د قرهباغ سیمه ارمنیایي وګړو د پاره د بیړنی مرستې اعلان کړو له آذربایجان څخه یالت کې د غیر کسانو د انساني امداد رسولو په برخه کې هم همکاري هم دغه نه غوښته ده د امریکا د نړیوالې ترقیاتی ادارې مشر سمنتا پاور ویلي دي چې د آذربایجان له طرفه د زور استعمال ناقابل قبول دي او واشنگټن ورته د یو مناسب جواب په لټه کې دي په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار فواد احمد لا مې وړاندې کړي
په ناګورنو قرهباغ کې شاوخوا 1,60,000 ارمنیان اوسېدل چې د لزرونه زیاتې په تیرو 2-3 ورځو کې ارمنیا ته اوښتي دي او د ګاډو کټارونه لا هم ارمنیا ته روان دي د غوزرګونو کسانو په قرهباغ کې د آذربایجان د 2 ورځې وړاندې پوځي عملیاتو وروسته خپل کورونه پریښي او د سخت مزل په وهلو ارمنیا ته رسیدلي دي
زما خاون د قرهباغ په اوله جګړه کې مړ شو هغه دیش کلن و او زه شپږ ویش کلن وم هغه وخت زموږ ماشومان درې کلن او څلور کلن وو دا څلورم جنگ دی چې زه یې ګورم زما میړه په 1994 کال کې په دیش کلنۍ کې مړ شو دا یو لعنتي ژوند دی چې موږ یې تیروو
من تر دې ځایه په خیر را ورسیدم مګر کتار ډیر وګدې او ګنشمیر ګاډي روان دي لار سخت و
د امریکا د نړیوالې ترقیاتی ادارې یا یو اس ای ای ډی مشره سمنتا پاور د یو پلاوی په مشرۍ ارمنیا ته ولاړه او د دې ترڅنګ چې په ناګورنو قرهباغ کې حالات پریشانوونکي و بلل د غذای ارمنیانو ته یې د 1.5 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ میرمن پاور د نهه یاسي شمې په ورځ له آذربایجان او غوښتل چې د بشري مرستو پر اساس کې سهولیات برابر کړي
First and foremost
در هرڅ د مخه موږ په آذربایجان غږ کوو چې د دزبندۍ خیال دی وساتي او په ناګورنو قرهباغ کې د سیویلین خلکو د حقونو تحفظ لپاره کلک ګامونه اوچت کړي صدر علیف د ارمنی نسل وګړو د حقونو د تحفظ وعده کړې ده آذربایجان ته په کار ده چې په دې وادي ودرېږي
سمنتا پاور دا هم ویلی شي د آذربایجان له طرفه د زور استعمال غیر قابل قبول دی او واشنگټن ورته د یو مناسب جواب په لټه کې دی تر دې وړاندې ارمنیا ته د رسیدو وروسته سمنتا پاور او ورسره پلاوی چې د امریکای خارجه وزارت چارواکي هم پکې شامل وو د ګولیا دوشنبه په ورځ په پایتخت یروان کې د ارمنیا له وزیر اعظم نیکول پاشینیان سره وکتل او د صدر جو بایدن یو خط یې ور وسپاره وزیر اعظم پاشینیان په دې لیدنه کې داوا وکړه چې د نړۍ په ناګورنو قرهباغ کې نسل وژن روانه ده
اوس د ستی په ناګورنو قرهباغ کې د ارمنیانو نسل وژنه کیږي دا کار هم دا اوس روان دی او دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده ځکه موږ د مخاله په دې اړه کوشش کولو چې نړیواله ټولنه ورته متوجه کړو
که هم ارمنیا د قرباغ د تازه حالاتو په حوالی سره روس ملامت کړي، مگر روس ویلی چې نیکول پاشینیان دی صرف ځان ملامت وګڼي، ځکه د ماسکو په باور ارمنیا د دې پر ځای چې د امن لپاره د آذربایجان او روس سره کار وکړي، له مغربي ملکونو سره یې د یارانې کوښښونه شروع کړل. فواد لامی، وی او ای ډی وا، واشنگتن.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو خوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي په ضد کمپاینونه د قبایلی مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په مرسته باندې ترسره کیږي، ځکه چې په ټولنه کې زیات نفوذ د سپینګیرو او د دینی عالمانو وي. په افغانستان سرحدي سیمه کې عبدالله کې د قندهار یو سپینګیری د ژوند 15 کاله په پاکستان کې تیر کړی دی. وایس اف امریکا ډیو ته وایي چې هغه له پاکستان او افغانستان څخه د وایرس د ختمولو لپاره عملی مبارزه کړې. د وایس اف امریکا ډیو خبریال رفیع الله مندوخیل د دغه سپینګیری سره خبرې اترې کړې او راپور یې تیار کړی.
دا د کندهار له میوند درې لسیز وړاندې پاکستان ته راکړه سوی اغا محمد دی چې اوس کل عبدالله په افغان کډوال کیمپ څنګل پیرالیزه کې ژوند کوي. سپینګیری افغان کډوال وایي هغه نه یوازې خپل ماشومانو ته په کمپین کې خطرې ورکوي، بلکې د کیپ نورو خلکو ته وایي چې خپل ماشومان د ټول عمر له معذورۍ مزه کړي. دا هغه په خبره د پوډیو کارکوونکو له خلکو سره چلند د ستاینې وړ دی. کارکوونکي په ډېره ښه توګه خلک د ویکسین لپاره تیاروي.
کوم دا خلک چې کوم دا نافو خلک شي او کشنان پټ پټ کوي، دا چې نه پټ پټ کوي زموږ خپل په کور کې 15-16 کوچنیان دي ټوټن موږ په دې پولیو په دې سکسکو په دغه مخته کړی دي. الحمدلله موږ په دې ډېر خوشحاله یو، ډېر کامیاب یو. دا پولیو دا سکسک شو سو دي موږ د کشنان دور کو نو موږ لیویز راغلی نه بل راغلی لکه پاکستان په افغانستان کې په دې وون کې دا مرز ډېره زیاته ده. که پر بارډر راوړم دا پولیو والا ورته ولاړ، که ورته راوړم دا پولیو والا ورته ولاړ. موږ غواړو چې موږ سره ډاکټران او دولتونه موږ سره ډېر کومک وکړي.
په بلوچستان کې د حکومت شمیرو له مخې له ویکسین د ریفیوزل یا انکاري خلکو شمیر اوس له 50 تر 40 پورې راټیټ شوی دی. خو د کل عبدالله پولیو کارکوونکي وایي چې له ویکسین د انکار بېلاکې لاملونه دي. خو د جټ انجکشن له راتک سره تمه ده چې د ریفیوزل شمیر نور هم راټیټ شي.
په خوځ موږ کوم کار او هغه د انجکشن د وځ سړي خلک ریفیوزل چا وزمو د کښنی لاس کار نه کوي، چا وزمو د کښنی مطلب د پښې پټي کار پرې شوې، چا به څول چا وزمو مطلب د ریفیوزل خپل دغه کوي. و دا کم جټ انجکشن چا کړی د 160 شې دی او په 160 انداز لګیږي او په دې سمور پلارم مطلب مطمئن دي کښنیانم نه خوږیږي. یو کښنی چې ولګي په خوځ به ولګوي چې به کې نور بل او سر ریفیوزل سو او چې کم کښنی ولګي هغه نور څه مطلب نه خوږیږي. او موږ هم زړه پرشه دي چې نه در اکثر د 8 سره ټچ کېدو خطر یا د نبل خطر یا په 160 انداز لګیږي کوریج هم سره.
په پاکستان کې د جټ انجکشن د لارې د ماشومانو د ویکسین کار تر بلوچستان له مخه په نورو سبو کې ترسره شوی. په بلوچستان کې په لومړي ځل په دوو سرحدي ضلعو کل عبدالله او چمن کې له دې لارې ماشومان ویکسین کیږي. د سرې میاشتې یا ریډ کریسنت ویکسینیټر یې په اړه معلومات راکوي.
دا کم شي چې راغلی دی دا جټ انجکټر دا چې دی دا د هوا په ذریعه لګیږي او دا کښنی ته هیڅ نه محسوسه کیږي نه بغاري. انو درته مرسه دا کم خلک چې زنګل کیم وان والا دا مرسه ډیر خوشاله دي او ښه په ښه طریقه را باسي او کم کښنیان چې ګرځي راځي لیتي مرله او دا ای پی وی او پی وی
دا کمپین شروع شوی دی، اته ورځې دی، پنځه ورځې کمپین دی، درې ورځې موږ چیک اپ کوو.
د بلوچستان په دوو ضلعو چمن او کلا عبدالله کې د پولیو ضد کمپین پرون پیل شوی. فودپشن ځینې په پنځو یونین کونسلونو کې نن کمپین پیل شو. د کوټې بلاک په دریو سرحدي ضلعو کې د پولیو کمپین ترسره کولو پریکړه وسوې، خو په نورو ضلعو کې به په اکتوبر کې کمپین ترسره کیږي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، دوبا، زونګم، ګرانی زید.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پاتره شي. بیا دا ونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د څنګه یو شمېر نور پروګرامونو راپورونه مرکې تازه خبرونه تاسو د ډیوا په ویب پاڼه voa.radio.com باندې سلی دي ساته کې شي. د ډیوا همکاران تاسو لپاره د نړۍ او د سیمې یو شمېر راپورونه مرکې خبرونه او تازه معلومات هغه راغونډي او تاسو لپاره په دغه ویب پاڼه ګډی نو دغه مخاول ولې خپل ځان د نړۍ او د سیمې او د خپل سیاسي، اقتصادي او د تعلیمي ستونزو په اړه خبر کړي. زه شوق ومن سره د خپل همکارانو ادان رشید او راب او هیلن تاسو نخلي اجازه خښ پولري د لافمان.